द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे कनो अभिदुन को अगतुन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो पदे यो सात खबरी खबरवाना के कुर्बानी व मजालवान
ज इफ्तिखार हुसैन
او په فراوانه کې کوم کوم رپورټونه شامل دي د هغې خلاصه هم دا اوس وړاندې کوو
د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ د کشمیر په شخړه باندې دوام لري او پاکستان دا دعوه کړې ده چې هند ته هم 13 ورځ په ځوابي کاروایي کې ډیر زیان اړولې دي او بلخوا نړۍ په پاکستان او هند دواړو باندې غږ کړی دی چې د زغم نه کار واخلي او دا مسله د خبرو د لارې حل کړي
او د پاکستان د یو مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن لخوا قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو یا نه شاملولو لپاره رفرندم غوښتنه د قبایلی سیمې نمائندگانو او قانوني ماهرانو رد کړې ده
او د شام حکومتي عسکرو او د یاغیانو ترمنځ په الیپو ښار کې دا وخت جګړه روانه ده او دغه ته په لکونو ماشومان زنانه او نور عام خلق چې دی گیر دی دوی ته دغلته کې امدادي سامانونه نه رسول کیږي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو لپاره لرو موږ سره ملګری اوسئ لاول هم ورزوخ پر نومنی رپورټ اړخته
وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو زمنګ هغه د واشنگتن ډی سی نه نه باندې غوړې قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شخړه باندې راپورته شوی تاوتریخوالي دوام لري او نن د پاکستان د پاوز چې کوم د عامو اړیکو څنګه ده هغه د هغه کشمیر کم چې د پاکستان د ولکې لاندې دی د غلطه کې د خبريالانو ډله بوتلې وا او د خبرو اترو په محل د پاکستان پاورز ویان لیفټننت جنرال اسم سلیم باجوا خبريالانو ته ویل دي چې دوی هم هندي عسکرو ته زیان رسول دي په ځوابي کاروایي کې 13 ورځې کله هغوی په پا پاکستان باندې د برید پخله کړو په نړۍ کې په دې اړه باندې ډېره فکرمندي سرګندېږي او د ملګرو ملتونو مشر روسیا او ځینې نور هیوادونو په پا پاکستان او هند دواړو باندې غږ کړی دی چې دا مسله د خبرو اترو د لارې حل کړي او د زغم نه کار واخلي په دې اړه باندې ورستی تفصیلات څه دي د اسلام آباد څخه د ډیوا رادیو خبریال اورنګزیب خان خپل رپورټ وړاندې کوي
د پاکستان پوز هند لخوا په پاکستاني ځمکه سرجیکل سټرایک داوی یو ځل بیا رد کړی دی او ویلي دي ځوابي کاروایي کې د هند پوزیان وژل شوي دي پوز نن د میډیا نمائندگان کشمیر بلون کې لائن اف کنټرول ته بوتلی دي او میډیا د بریفینګ په وخت د پوز ویاند ادارې آی ایس پی آر مشر لیفټننت جنرال اسم سلیم باجوا ویلي دي پاکستان پوز د هر قسمه جواب ته تیار دی او هند لپاره داسې جواب ورکړي چې چرته به هند داهې سوچ هم نوي کړي او هند لخوا د ډزو په جواب پاکستان جوابي کاروای کړي ده او دوی دا باور لري چې د هند پوز هم ځاني نقصان شوی دی
اور ہمیں یقین ہے کہ ضرور ان کے بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں لیکن وہ کیوں اس کو نہیں مان رہے کیوں شیئر نہیں کر رہے یہ میرا خیال ہے ایسا سوال ہے جو ان سے پوچھنا چاہیے
دوی وی ہند تا موثر جواب ورکړی شوی دی او باور لرو چې هلته هم مړی شوی دی خو هند نه دا تپوس پکار دی چې د مړ وضاحت د وکړي آسم سلیم باجوا د هند یو پوزی نیولو په حق ویل دي چې دا جاج اغستل کیږي چې آیا څوک د غلطۍ نه پاکستان اړخ ته راغلی دی پاکستان او هند ترمنځ کشیده حالاتو کې نور توندیا وخت نه راغړی دا چې سرزبران دی هند پوز دا وکړې وا پاکستان دننه سرجیکل سټرایک کې یو شمیر هغه ترخګری وجری دي چې هند واکلند کشمیر کې د ترخګری پلان یې لرلو پاکستان پوز د هند لخوا سرجیکل سټرایک دا ورت کړی دا البته منی د هند لخوا دزو کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوی دي او نه ژوبل شوی دي پاکستانی پوځ د اتو هندي پوځیانو د وژلو داوا هم کوي خو هند دا رد کوي البته یو هندي پوځي پاکستان لخوا نیولو تایید هند هم کوي پاکستان او هند ترمنځ کشیده حالاتو کې د هند لخوا په پولو موجود د کلو سکولونو کې چټیانې ورکړې شوی دي او خلکو هم اکثر له علاقې خالی کړی دي سره سره وړاندې هند واکلند کشمیر اوڑی کے دا پوز پا یو کیمپ ترخگر برید کے نولس پوزیان وجل شوی وو او ہند دا دے طور پاکستان کے موجود جیش محمد باندی لگا ولی وو او نڑے نے غوختن کڑے وا چھ اومنی پاکستان دا ترخگر ڈلو مرستے کون کے یو حیوات دے او زانتر بیل کری پاکستان دا ہند دا داوے رد کڑے وے ہند ممبئی خار کے کل نولس سو درے نوی بمی چودنو کل دو سر یو دلی کے پا پارلیمان برید کل دو سر ات ممبئی ترخگر بریدنو او دے کل پٹان کوٹ ایئر بیس باندھے بریدنو تور ہم ہند پاکستان کے موجود ڈی کپنے جیش محمد اور لشکر طیبہ باندھے لگولی وو ہند تور لگوی دا تنظیمنا دا پاکستان حکومت پمرستہ ہند کے ترہگر کاروائی کبھی اورنگزیب خان وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد
امریکہ دی ریڈیو دے قدر مناوریدن کو مونگ سر ملگری اسے یا اس ہم دا پاکستان او ہند تر منظر اپورت شوی چکم اشخری او تاو تریخ والی کی زیاد والی دے دا حقی دا ارام اولو لپارا دا امریکی وروس دا روس ہم پا دوانو حیوادونو بانی غک کردی دے چی دا تاو تریخ والی دا کم اولو لپارا دے سولائیز خبرو اتری چی دی حقا تر سرکری بلخوا دا ملگرو ملتونو عمومی مشر چی دے بانکیمون دا حقوی لخوا هم پا پاکستان او ہند دوانو باندې غک شوې دي چې د شخړې یا د کشالې د هواري لپاره دی ګامونه پورته کړي. نور تفصیل لري پیروالای چا په دې رپورت کې.
د هند د واکلند کشمیر کې په یو فوزی مرکز د دهشتګرد حمله وروسته د پاکستان او هند ترمنځ مخ په سیوا کېدونکې تناو په سر په نړیوال کچ فکرمندي لرلی شي او ملل متحد امریکې او روس په دواړو هیوادونو باندې د زغم نکار اغېستلو خپل منځ شخړې د مذاکراتو د لارې حل کولو ټینګار کړی دی. بلخوا د امریکې نه پس روس هم د پاکستان نه په خپله خاوره د ترهګر ډلو په ضد کوټلې ګامونه پورته کولو مطالبه کړې ده. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه په دې موقع د ملګرو ملت عمومی سکتر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په شخړه رامنځته شوې انخطو باندې فکرمندي ښکاره کړې ده. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د ملګرو ملتونو عمومی سکتر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په پوله رامنځته شوې انخطو باندې فکرمندي ښکاره کړې ده او په دې موقع باندې کیمون د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات په ځای کولو لپاره خپل کردار لوبولو وړاندیز هم کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ مخ په سیوا کېدونکي تناو په سر امریکا هم فکرمندي لري او په دواړو هیوادونو باندې د تشدد او جګړې په ځای مذاکراتي عمل خپلولو ټینګار کوي. د خارجه وزارت ویان جان کربی ویلی چې امریکا د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د پولې د صورتحال په کلکه څارنه کوي. خارجه وزارت ویان یو ځل بیا پاکستان باندې په خپل خاوره د هند او افغانستان مخالفه تندرو ډلو په ضد د کاروایۍ ټینګار کړی دی. پخوانی سفیر اشرف جهانگیر قاضی وایي چې ایټمي وسله لرونکي دوه حریف ملکونو ترمنځ مخ په سیوا کېدونکي تاوتریخوالی د نړۍ اهم ملکونه په فکر مندې کې چولی دي او دا هڅې روانې دي چې په سړ ډول د پاکستان او هندستان ترمنځ د ممکنه جنگ مخاوني ولې شي.
په دې کې خو ډېر زیات خطر ده ولې مشوار مطلب دا جاری تاکتو نه یو نو دا غا دینجر دی او دا خطر استا د په دې وجه دا د ټول غا د نړیوال تاکتو نه چې دی دوی هغه لږ پریشان ده او دوی دا کوشش دا چې دا ټینشن چې دی مهاجرای دا لږ کم سي او د دواړو ملکونو ترمنځ د ډایلاګ پروسس دا شروع سي.
د نړۍ او د منطقې بل یو اهم ملک روس هم د پاکستان او هندستان په ترنګلې شوې تعلقاتو باندې تشویش څرګند کړی دی او په دواړو هیوادونو باندې د صبر او برداشت نه کار اغېستلو او د خبرو اترو لار خپلولو غږ کړی دی. خو ورسره روس د هند او امریکې او د نړۍ نور طاقتونو سره سم پاکستان کې د ترهګر ډلو موجودګۍ باندې هم فکرمندي ښکاره کړې ده او د روس د خارجه وزارت لخوا جاری کړی شوی بیان کې د پاکستان د حکومت نه په ښکاره ټکو په خپله خاوره دغه تندرو ډلې په نښه کولو مطالبه شوې ده. د روس لخوا دا غوښتنه په یو داسې محل شوې ده چې دا وخت پاکستان کې د روس او د پاکستانی فوزونو په ګډه د ترهګرۍ خلاف جنگي مشکونه کیږي او پاکستان د هند یو نږدې ملګری د روس د فوزونو پاکستان کې موجودګي خپل یو سفارتي او دفاعي کامیابی بلي. خو پخوانی سفارتکار اشرف جهانگیر قاضی وایي چې د پاکستان او د روس اړیکې دا وخت هم هغه کچې ته نه دي رسیدلې په کومه کچه چې د روس او د هند تعلقات دي.
دا چې موږ سره دا مشکونه سلسله کا شروع سو په اکشنی سکیل باندې بیا هم شروع سو، دا خو یو مثبت خبره ده او په دې کې هندوستان لږ پریشانه هم ده، لیکن اوس هم حقیقت دا ده چې د روس او د هندوستان ترمنځ تعلقات ډېر ژورې دي اوس هم، او تر اوسه پورې مطلب د روس لخوا لیډر چې دی هغه د پاکستان د آرام نه دي کړی دي، او وجه یې دا ښکاره کولو چې تر اوسه پورې زموږ ترمنځ څه داسې سبسټانټیو ریلیشنشپ نشته.
تیر روز د پاکستان خارجه وزارت سکرتر اعزاز چودھری اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د سلامتیا کونسل 15 مستقل غړي هیوادونو سفیرانو ته بریفینګ ورکړی او خارجه سکرتر دوی ته د اوړي فوجي مرکز دهشتګرد حملې نه پس د هند سره لګیدلې پوله باندې پیدا شوی صورتحال په ترڅ کې د پاکستان موقف بیان کړی او په دې موقعه خارجه سکرتر د سلامتیا کونسل 15 مستقل غړي هیوادونو ته د امن د قیام لپاره خپل کردار لوبولو خواست هم کړی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے تر منو کتن کو ریدن کو تاسو زمنگا غاگ دا واشنگٹن ڈی سی نا نیخ بنے غورے تاسو تب پدی خبرونه کی منگ سر اسے گے رپورٹونو وړاندې کو چې د افغانستان نا ٹرانسپورٹران کم پاکستان ته سامانونه راوړي د غوی لپاره د ویزې نوې چې کم طریقې کار قواعد ضوابط پاکستان اعلان کړي هغه هم د نن نه به بیا چې د په دغه ډرایورانو باندې لاګو کیږي او باید سدوی ویزا ولګي. د سره سره یو بل ډیر معلوماتي رپورت چې د افغانستان څخه تاسو به اوریدلی چې انار چې کم ډیر مشهور دي قندهار، نو د هغې سپلای چې دا رسد شروع شوی دی او یو شمېر ټرکان هر ورځ چې دی پاکستان ته راځي. د کاروبار په اړه به دغه رپورټ اړخ ته راځو، خو اوس زو د پاکستان قبایلي سیمو ته چرته چې د اصلاحاتو لپاره دا وخت یو ډېره غټه مبارزه روانه ده. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په دغه مبارزه کې یو نوې خبره کړې ده. هغه خبره دا ده چې آیا دا په خیبر پختونخوا کې شاملېږي نو د لپاره د ریفرندم وشي. قانوني ماهران، د قبایلی سیمې کارپوهان او چې کم خلک په دغه موضوع باندې کار کوي هغوی وی چې دا غیر آئینی مطالبه ده. حکومت چې کومه کمیټي جوړه کړې ده هغه ډیر سفارشات او ډیر قوي کار وکړه، دا هغه نه پسته اوس باید چې په دې باندې کار وشي چې کم خلک په قبایلی سیمه کې په څه باندې موافقه شوې دي د خپلو ګټو لپاره. د سیاسي ګوندونه چې دي دغه غوښتنې نه کوي. ارشد مومن تفصیلي رپورت وړاندې کوي.
تیر ورځ په چارسده کې د جمعیت علما اسلام پیډلې مشر مولانا فضل الرحمن خپل وینا کې ویلي چې قبایلی سیمو کې اصلاحات و راوستو او صوبه کې شاملېدو یا نه شاملېدو په اړه د ریفرندم وشي، خو د پاټه پارلیمان او وکیلانو تنظیم غړي دغه غوښتنه غیر عیني او زمینی حقایقو پر ضد ګڼي. مولانا فضل الرحمن په وینا قبایلی علاقو کې چې تر اوسه دوی سلیدلي هغه د ترهګرۍ ضد پوځي عملیات نه بلکې د قبایلی ولس پر ضد عملیات دي. د د په وینا قبایلی لحقو کې د اصلاحاتو مخالفت نه کوي، خو وړاندې د ریفرندم د لارې قبایلی ولس رای معلومه کړی شي که دا علاقې صوبه کې زم کول وي، که ځان له صوبې حیثیت ورکول وي او که زوړ حیثیت یې بحال ساتل وي، خو اول د قبایلی ولس رای معلومه کړی شي.
آپ ان کو صوبے میں زم کریں، آپ اس کو مستقل صوبہ بنائیں، آپ اس کی پرانی پوزیشن کو بحال رکھیں، لیکن ریفرنڈم کرائیں، قبائل سے پوچھیں.
د کورمی جنسینا پارلیمان غړی ساجد حسین توری وای د مولانا فضل الرحمن لخوا دغه غوښتنه پارلیمان کې هم شوې ده، خو په پارلیمان کې اکثریت ګوندونه د قبایلی لاقو صوبه کې زم کولو په حق کې دي او د دوی د غوښتنه به هیڅ قسمه اثر ونه لري.
په پارلیمان کې هیڅ قسم د شرم لري ځکه نه لري. پارلیمان کې کلیئر کټ خبره ده چې حکومت لري، ته حکومتي پارټي د هغه موږ سره اګری ده، حکومت لري په پاس پارټي د موږ سره اګری ده. یو اندی پرې ته شیرپا وګورې ته به انشاءالله جماعت اسلامي والا دا به ټول وګورې ته هغه څه سوچ دا خو نه لري. زما نه لري 342 مطلب ممبرانو کې ومتل شي د بودرو کسانو خبره منه شي په شلي خو اکثریت باندې کیږي.
د قبایلی وکیلانو سازمان په خوانی مشر اجاز مومن وای په عین کې د پاټه اصلاحاتو لپاره د ریفرندم ذکر نشته، بلکې جرګه به د عام ولس رای معلومی او بیا به د هغې په رڼا کې د بدلون راوستو پریکړه کوي.
د فاٹا متعلق ریفرنڈم نشتر پا آئین کے فاٹا متعلق سکم دے آغا با آرٹیکل 247 باغے کی کلیر را گئی را کہ او جرگب جوری گی آغا جرگب نامیلیٹ کی گی آغا با اختیارات ور کئی او آغا جرگب منگا اولی گرا کم کمیٹی جوڑا شولا آغا لارا ہر ایجنسی تا دا سونو دا زرگون خلق سر ملاو شو جرگی جوڑا شولی اے پی سی اجلاس را گئی دا قبائل و سیاسی مشرانو کی ناستل قبائلی مشران کی ناستل دا ٹوڑی جرگی دی او دغه جرګی خبره اپروف کړه زه منله او هغه پارلیمنت تراله او پارلیمنت بوز بیس کوي او دا د صاحب مخکزي ګل پرزیدنت په دغه عین مطابق ساين کوي.
ماهرین وای پاکستان کې د ریفرندم تاریخ سده زړه پورې نه دی او قبایلی علاقو کې هم ریفرندم ته زمينه نه ده برابر ځکه چې موجوده واک د گورنر پاتا سیکریټ او پولیټیکل انتظامی په لاسو کې دی او د دوی په موجودګۍ کې آزاد ریفرندم کول ناممکن دي. ارشد مومن وایس اپ امریکا دیو ریډیو شب قطر.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سي نه نیخ په نیغه اورئ. د افغانستان په اړه باندې به افغانستان په خپله د یو کانفرنس قربتوب کوي په 5 اکتوبر باندې په برسلز کې. تاسو ته به ووایو چې چېرته چې د ناټو او اروپایي اتحاد دغه مرکز دی، غټې دفتر یې دي، دغه هیوادونو سره به همکاري کوي په داسې حال کې چې اوس افغانستان هڅه کوي چې په خپلو خپو باندې ودرېږي، څرنګه خپل اقتصاد او امنیت مخ په وړاندې بوزي. دا ځکه مهم ګڼل کېږي چې دا وخت په دغه سیمه کې کم بې ثباتي ده او څرنګه حالات دي. نو د افغانستان لپاره دغه موضوعات لا نور هم ډېر مهم شوي دي. تفصیلي یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو د افغانستان آشنا ټلویزیون وحید الله فیضی تاسو ته وړاندې کوي.
د بروکسل په پلازمینه بلجیم کې تر راتلونکو 3 ورځو د افغانستان په حق نړیواله ناسته جوړیږي. ټاکل شوی په دغه ناسته کې د نړۍ اویا هیوادونه او څلوېخت نړیوال سازمانونه ګډون وکړي. په دې ناسته کې افغانستان سره په اقتصادي، پرمختیايي او ټولنیزو برخو کې د نړۍ مرستې اعلانېږي، تر څنګ به افغانستان خپل پروګرامونه د ثبات او پرمختګ لپاره نړیوال ته وړاندې کړي. خو د بروکسل ناستې په درشل کې د خلکو بلابل ډلې نظرونه او غوښتنې لري. دلته د ښځو په برخه کې 4 بیلابیلو ډلو ګډون کړی او وایي چې د بروکسل ناسته د ښځو ګډون ته په سمه توګه پام نه دی شوی او د ښځو اقتصادي پرمختګ برخه له دوی سره شریکه شوی نه ده.
دوی معمولا هغو کسانو ته بلنه ورکړي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغه راز ناستو کې ګډون کړی. دوی هر ځل یو شان پروګرامونه او طرحې وړاندې کړي. دا هغه کسان دي چې فعالیتونه او دفترونه په کابل کې دي.
د بروکسل ناست د افغانستان راتلونکي ته خورا مهمه ناسته ګڼل کیږي چې ټاکل شوی تر 2000 میلادي کال پورې نړیوال ټولنه په پرمختیايي برخه کې له افغانستان سره ودرېږي. دغه معلومه مېرمن له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزې د بروکسل په ناسته کې مطرح کړئ شي.
ورځ تر بلې په ټولنه کې د معلولینو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دوی خپلې ستونزې لري. غوښتنه مو دا ده چې د معلولینو ستونزې نړیوالو ته ورسول شي.
د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 2 میلیونه معلولین شته چې په وروستیو کلونو کې د جګړو د زیاتېدو له کبله دا شمیره زیاته شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د معلولینو ستونزو په حق باید د بروکسل په ناسته کې خبرې وشي.
په خوشنۍ سره چې د حکومت په لومړیتوبونو کې د معلولینو موضوع تر اوسه پورې نشته، موږ په رسمي او استراتیژیکه توګه غواړو چې دا موضوع د حکومت په ټولو پالیسیو او پروګرامونو کې شامل کړای شي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې د بروکسل په ترسره کېدونکې ناسته کې د ټولنې د ټولو وګړو ګډون او نظرونه په پام کې نیول شوي دي.
کومه ملي برنامه چې موږ وړاندې کوو دا د ښځو د غږ مسله ده، د ښځو په ژوند کې د مثبت تغییراتو د راوستو مسله ده. دوی سره په مشوره د ښځو چارو وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت مشترکاً د نړیوال سازمان د 1325 ماده پر اساس پر دغه موضوع کار کړی.
ټاکل شوی چې د بروکسل په ناسته کې افغان حکومت د نړیوالو مرستو را جلبولو په مخه 5 سندونه وړاندې کړي چې پکې تر راتلونکو 5 کلونو پرمختیايي سند، د ښځو پیاوړي کول، ښاري او بنسټیزه پرمختیا، ولسی تړون او د دواړو خو غوښتنې هغه څه دي چې په بروکسل کې به مطرح شي. وحید الله فیضی، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدمونو اوریدونکو زموږ خبرونه د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نیغ په نیغه اوري او د دغه ترڅنګ په ټي وي سکرینز باندې ګوري. هم ډیره مننه کوم چې تر اوسه مو سره ملګری وي. او سم تازه ریپورټونو تر مخه په افغانستان کې د ځواکونو لخوا په سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې په خطا کې په یو چیک پوسټ باندې په گزار کې د دوی د پوز پینځه اسکر چې دی هغه وژل شوی دی. په دې حق باندې ورستی معلومات پوښتلي رحمان بنيري په سیمه کې د ډیوا رادیو خبريال حق مل روانه تاسو ته دغه تفصیل وړاندې کو.
بنيري صاحب، 13 ورځ نه وخت د فراه ولایت په بلابلوک کسنګ سیمه کې د هوایی ځواکونو له لوري هوایی بریدونه شوي دي. دلته د بعضې رپورټونو له مخې او په کابل کې یا په فراه ولایت کې د بعضو چارواکو له خولې چې دوی وایي په فراه دغه بریدونه ځینې چارواکي وایي چې د ناټو ځواکونو له لوري شوي دي او ځینې بیا وایي چې دا د افغان هوایی ځواکونو له لوري شوي دي. په فراه ولایت کې د کشنګ ولسوال او په فراه ولایت په کابل کې د پارلمان غړي وایي چې دا غدي ناټو ځواکونو لخوا کتي د غبریدونه شوي دي. خو په فراه ولایت کې د ولایت مقام دغه ریپورټونه ردوي او دوی یوازې د زمینی عملیاتو خبر ورکوي. او په فراه ولایت کې د فراه ولسوال وایي چې د غبریدونو کې اووه تنه د کمانډو سرتیري وژل شوي دي او پنځه تنه ټپیان شوي دي. کابل کې د ناټو ځواکونو له لوري هم یو اعلامیه خبره شوې ده. هغوی ویلې دي چې موږ په تیرو اوو ورځو کې په فراه ولایت کې هیڅ یو داسې عملیات نه دي ترسره کړي. همدې سره په کابل کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلې دي چې دغه عملیات د افغان ځواکونو له لوري شوې دي. دغه چې دوی خطا کړي ده، دغه همغلته د زمینی ځواکونو له لوري د هغوی په غوښتنه شوې دي چې زموږ سره د هوایي ملاتړ وشي. د کابل نه د دوی هوایی ځواک هلته تللی دی. هغلته د دوی د کوردیناتو له مخې چې زمینی ځواکونه ورکړي دي، د هغې کوردیناتو له مخې چې افغان هوایی ځواک ته غلط رسیدلی دي او په خپلو پوستو باندې بریدونه کړي دي. د دولت وزیري له مخې په دغو بریدونو کې پنځه تنه وژل شوي دي او یو تن یې ټپي شوی هم ده.
سمه ده، ډېره مهرباني حکمل روان چې موږ ته مو دغه حال راکاوه.
کور ودان بنیږي.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټویټر @voadiva، انستګرام voadiva او په یوټیوب voadiva نیوز.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی، تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډي سي نه نه خبرې غوړه کړمنو کتون کوریدونکو موږ سره اوسېږي. چرته زې ما د افغانستان څخه دغه مشهور انارو پاکستان ته درشد یو ویډیو رپورت په هم تاسو وړاندې کوو. خو د افغانستان څخه چې کوم ترانسپورټران د تورخم په لار باندې، د چمن په لار باندې کاروبار کوي، افغانستان هغه کاروباریانو ته د پاکستان لخوا د ویزې نوې قاعده ضوابط سړي هغه ورکړی شو. په دغه قانون کې دوی ته سله غډیر اسانتیا ورکړی شو چې دوی به ویزه لګي. هغه اسانتیا نن ختم شولې ده. نن به دغه قانون اوس سړي پر ځای کیږي چې دوی باید ویزه ولګي. هغه ترانسپورټران چا سره چې پرمټ هم دي، دا د افغانستان ترانسپورټرانو خبره کوي چې کله پاکستان ته راوړي اوس په کاروبار باندې ساسرات دي. په خپل دغه ترانسپورټران سوای د دوه ترمنځ تجارت پرسته یو کې د افغانستان لخوا تور لګول کیږي چې د پاکستان د بد رویې له امله ډیر کم شوی دی. تفصیلي رپورت ابراهیم شینواره تاسو ته وړاندې کوي.
سخ کال په اول د جون پاکستان لاړخه افغانانو د پاره پاکستان ته د داخلېدو د پاره د ویزې شرط لاګو کول نه پس دغه نوی لګول شو بندیزونو له وجې په اوله کې په سلګونو هغه افغانان ترانسپورټران هم متاثر شول څوک چې د ډېرې مودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي توکي وړي راوړي. د جون میاشتې په اوله کې د دغه ترانسپورټرانو د بیا بیا ادعاګانو او پاکستاني افغاني تاجرانو ته د درنو مالي تاوانونو د خطر له وجې پاکستاني چارواکو افغاني ترانسپورټرانو له د خپلو پاسپورټونو جوړولو او پاکستاني ویزه ترلاسه کولو لپاره د سپتمبر میاشتې تر اخره میاد ورکړی وو او که څه هم په دغه موده کې یو څه شمېر ترانسپورټرانو دغه تقاضې تر سره هم کړې خو اوس هم ځینې افغانان ترانسپورټران بې د ویزې خپلې تجارتي هلې ځلې کوي او نن چې دغه میاد تر سره شو نو تر نیمې ورځې هغوی له پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورنکړی شوه. بلاخره د اوږدو خبرو اترو او د پاکستاني ترانسپورټرانو په غوښتنه پاکستاني چارواکو افغاني ترانسپورټرانو له هغوی ته په پېښور او جلال آباد کې د پاکستان او افغانستان کنسلګریو له اړخه ورکړی شوی رول پرمټونو په اساس پاکستان ته په ارزي توګه د داخلېدو اجازه ورکړه. د پاکستان د حکومت د دغه ګام که څه هم ترانسپورټرانو هرکلی وکړو خو په تور هم کې د ځایي ترانسپورټرانو اتحادیې مشر حاجي عظیم الله یې چې د دغه قسمه بندیزونو او شرطونو سره به د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت او کاروبار متاثر شي.
تجارت به په څو کې 70% متاثر کېږي ځکه چې ګاډي زور چارو پاس پر دې نام دی او دا کلندر به کلندر چلی دین شي کلندر او نشان خبر اول یې کې ځان شرمانه دي ډیر نه کاته لا دی بیا کاته پولیس څنګه دی نو دینه باندې تاوان او ډور خلکو ته راځي دی مل کم راځي هغه مل کم راځي زه غوښمه چې په لاره طریقې باندې پرې خو کاروبار په پتا په واره دا وندر یا څه وای دی دا یو میاشت نیمه مخې شاینو او اوس تقریبا 80% نه زیات کاروبار زیات شوی دی او کدا تر می بیا چالو شي هغه سیمه راځي بشي.
د حاجی عظیم الله او پتورخم کې د نورو ځایي تاجرانو په وینا د جون په میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله د مرکزی دروازې په اړه منځ ته راغلي تاوتریخوالي نه پس اوس یو ځل بیا په دوه اړخیز تجارت کې اضافه راغلی و او دغه تاجران غوښتنه کوي چې باید دواړه هیوادونه دغه تجارت ته نور وده ورکولو په غرض افغاني او پاکستاني تاجرانو او ترانسپورټرانو له خصوصي اسانتیاوې ورکړي. دا مهال د پاکستان له اړخه د تعمیراتي سامانونو په شمول تازه سبزی او میوه او نور خوراکي مواد افغانستان په لوی کچه وړی شي او د افغانستان لاړخه هم کویله د ځناورو څرمنی اوچا او تازه میوه او سوبسټون د پاکستان اړخته راوړی شي د کوم سره چې د دواړو هوادونو په زورګونو خلک تړلی شوی. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی.
ریډیو دی قدر مناوریدونکو موږ سره ملګری اوسئ او اوس هم افتخار یو ډېر زړه پورې رپورټ لرو. هر ملک چې دی هغه د خپل سبزیانو او بیا میوه لپاره مشهوره بلل کیږي. اسې انار د کوم ځای ډېر زیات مشهور دي؟
نو انار خو زما چې خپل مونږ کوم اوریدلې دي تر اوسه پورې نو وای چې د افغانستان او خاص کر د کندهار او خخ کولی غټم وی ما په بازار کې لیدلم دي او خط اعظم وی د افغانستان سم تازه مې ډېر مشهور دي
او تک سری دا غیر هم د کو نور انار سره خلک مقایسه کینو بي خي بیل چې د غنار وی او په دې حق لا باندې به اوس یو رپورٹ هم اوریدونکو ته او کتونکو ته ور باندې کو. دا یو ویډیو رپورٹ هم دی نعمت الله سرحدی چې دی هغه پاکستان ته د قندهار او دغه د انارو چې کوم رسد دی هغه پیل شوی دی او د چمن د لارې روزانه ډول باندې دغه یو شمیر ټرکونه چې دی هغه پاکستان ته را روان شوی دی. تفصیل لري نعمت الله سرحدی په دې ویډیو رپورٹ کې.
د پاکستان او افغانستان تر مابینځ د چمن پر سر دی پوله باندې سکم د پاکستان ګمرک دی سدی ته د افغانستان سکم مالونه دی دلته راځي دغه ځای سبیا د پاکستان نور سو ته منتقلیږي. دغه وخت په دغه چمن سر دی شارګوټی په دغه د پوله په ګمرک سدی د انارو د ګاډي ډیر غټ تعداد دلته لیدل کیږي. دغه وخت سیزن دی او د افغانستان څخه را روان دي ولې په نړۍ کې سدی د کندهار انار سدی ډیر زیات مشهور دي. دغه انارو باندې سدی هر وخت سدی پاکستان کال په کال سدی د ټکسونو د کم د دی ویلیو ټیکس دی هغه کال په کال پر زیاتې. خو بیا هم په دغه ګمرک کې سیدي د انارو ډیر لوی مقدار د روان دي دلته راول کیږي، بیا د دې څخه سیدي د پاکستان او نورو سوته منتقلیږي. خو زما سره دغه وخت د دغه انارو بیپاری موجود دی، د دې سبب موږ پوښتنه وکړو چې آیا پاکستان په کومه کچه سیدي پر دغه باندې ټیکسونه زیاتې، او دغه انار سیدي د افغانستان سوز د وخت را روان دي په کومه کچه سره روان دي، او کوم قسم انار دي سره کوم انار روان دي، د سبب نورو پوښتنه وکړو.
انار پر دې مقدار روان دي، اچھا نیوی گاڑی د ورځ راځي، ټیکس یې لوړ دی، بیپاریان په بغار دي، کوچداران سه بیپاریان په دې بغاوت کې سې زموږ غم وخوري، زموږ غبر وکړي، ولاړ سي پر لویه ساته ټیکس را باندې راکم کړي. دا خو انار سي دي ګردی د پاکستان عوام خوري، نه پر بله ځي نه پر بله ځي.
ته موږ ته ووایه په څومره کچه باندې ټیکس پر زیات کړی دي، مخکې په څومره وزن باندې څومره ټیکس اخیستل کېدی، سږ کال څو اخیستل کېږي؟
پخوا چې ولو ځوان ډېر زره پنځه ډېر زره روپۍ ټیکس ولو سږ یوه ګاډۍ مثال اویا زره اتیا زره پنځه اویا زره کلداری دوغه نه ټیکس لوړ سوی. بیا زموږ کوچدارام لالو لدورې کلکټر له هغوی باره یې څه پلوه ورکامه کله ویلې ول دغه قدر زموږ په واس کې کېږي، پاکستان حکومت ورته وویل چې بس دغه کاري زموږ ستۍ سره وکړ.
مطلب دا که څه لږ څه ویلې ورکامه کړې ده، دغه باوجود د ټکس زیاتې بیا هم افغاني تجاران چې دي بیا پارې د مالونو ته دلته راوړي پاکستان چمن لري
و هغه راوړي، هغه وایي چې زموږ سره دې په دې کې نور لا څه تعاون وسي، زموږ سره دې شوالي وسي، موږ یې پر بله نه وړو، د پاکستان منډیان له موږ وړو، زموږ ګرد انار سي دي د پاکستان د عوامو.
یعنې دغه و د انارو کوم بیپاري چې موږ ته دا خبرې وکړلې چې دلته چې دی په کومه کچه سره انار راوړل کېږي، او د انارو مقدار چې څومره زیات دغه چمن سره دي ګمرک دلته راوړل کېږي. زما سره دغه وخت دلته یو ډرایور هم موجود دی چې د افغانستان څخه انار راوړي دي، دی به موږ ته ووایي آیا هلته په کومه کچه سره انار سوي او انارو څه مقدار و؟ دا زموږ دلته وخت موجود دی، د ټول د مخ ته موږ ته خپل نوم ووایه او تا دغه انار نن د ګمرک ته راوړي دي، د کومه ځای ته راوړو؟
زما نوم عبدالحق دی، د کندهار ولایت څخه راوړي دي. نو چمن
ایا صاحب گاڑی کې څومره مال راغلی دی؟ الته انار څنګه سوي؟ ته موږ ته د سترګو دوه حال وای، خلک وای سش کال بیا ډیر زیات انار سوي.
ډیر انار په کندهار کې سوي دي، زه خپل پرونه لته مونږ ډیر میخه باغونه یو څه خوند انار وس.
ای دا کوم ځای چې ستاسو انار وړي دي، دا یوازې دلته چمن ته پاکستان ته راوړي، کدا د افغانستان نور سوتوم د انار منته کې لري؟
یا د کندهار انار خو یوازې چمن ته نه تیا ګاډي نه وی ګاډي د ورځ راځي یوازې چمن ته.
مطلب دا هغه انار دراړول سرسې دي، د غوانان هم روزګار وبسته دي، غوانان تم ګټه رسېږي.
بلې و هغه ته ګټه ډیره رسېږي.
ینه دغه و دغه دلته د افغانستان څخه کم انار وړي وو، هغه یو ډرایور هغه مشتم د خبرې وکي چې الته په افغانستان کې ډیر په لوی کچه سره انار سوي دي، خو د کم د سترګو لیدو حال مشته ووای. ینه کدا موږ ووای د افغانستان دغه کم د جنوبي ولایت دي کندهار، په دې کې په څومره کچه سره انار کیږي، هغه یوازې دي دغه چمن د لارې دي او پاکستان او منډیان ته راول کیږي، ته دغه چمن د سردي ګمرک څخه سدي بیا او پنڈی ته اسلام آباد ته کراچي ته لاهور ته او د پنجاب په نورو سوتو منتقلیږي اول ته خوري. کڅه پاکستان پر دغه باندې لرس ټیکس کال په کال د زیاتې، خو هغه پاکستان حکومت لرس ګټه رسی، خو زیات اوان سدي د هغه سړي د ساغه په لاور یا په کراچي یا په اسلام آباد کې انار رانسي، یعنی هغه به لازمي په ګران بای بیا رانسي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټي وي، چمن بارډر.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته دي، صرف 400 نه ده، ټول ریجن ده.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده هم دي.
ټوئیټر @voadiva، فیسبوک voadiva.
تاسو چمن د نعمت الله سرحدي ریپورت وکتلو او اوس کوټه ته چرسنه چې د مشال رادیو لپاره ایوب ترین یو ویډیو رپورت تیار کړی دی. دا د ډاکټرانو د احتجاج په حق لدی. د دغه احتجاج لامله اوس دې ځایي دغلته کوم مریضان چې سپیټالونو ته راځي هغوی ته ډېر مشکلات دي. په دغه مشکلاتو باندې رپورت تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې بلوچستان مشر ډاکټر حفیظ الله مندوخیل د تیری ورځې د اعلان وروسته د نن څخه د صوبې په ټولو روغتونونو کې د او پی ډي کار بند شوی دی چې له امله یې ناروغان د سخت اغیز لاندې راغلي دي. په دې ترڅ کې مې د کوټې وسیول هسپتال ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته او پی ډي بنده وه او ناروغان بیرته مایوسه ستنېدل. په دې ترڅ کې د پښتون باغ اج جانان و مشال ریډیو ته وویل
چې دنیا ګور ټول مریضان دغه په لګر جاوه د ډاکټر سہولت نشته. سیده الته راغلی لیبروم لا خبره واره التم مسال کتور دار کم دلچسپی مرسر نه سره کوز بل زی ډاکټر راځي مرسر دلچسپی کی یا مریض سره ډاکټر دلچسپی کی هغه سہولت مز نه دی پیدا کړي.
د ارنای سره تعلق لرونکو وز دکونکو ولی خان چې پاستل کې وسیږي او 13 شپه عملګری رانو غسوې دي. نن سهار و روختون ته راوړې وو. پر روختون کې څور سره وسو نو راځي چې وای ورو دا غلخله
ته پی ډی بند و سار وخت ازرالو ډیر مشکلات سره مدلته دغه تر واټ تر راوړې اوس سیرالو دلته ډاکټر کله راسی بیرته ولاړ چې د خاص چیکینګ د نظام دی نسته خپل اوس کلاس پرېشي درغلې اړتال دی کې خو د پیډیانې ګرد باندې دی د ګرد سہولت دوی ګرد ختم کړی دی دلې د اړتال وجه د هسپټل ګرد ډیر غټ دغه دی ګرد مکمه سره باندې دی.
د پیډی د بندولو په اړه مشکله د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د وغړي ډاکټر سید رحمان سره تماس ونیوي، نو هغه د خپل غشتونو په اړه څه داسې راته وویل.
پر مې اسلامي خدمت دغه دغه مطالبات او کم سي بنیادی سہولیات په هسپتال کې و مریضان د ورسې یو بل ټراما سنټر او بل چې کله په نور سبوک سی ډاکټر ته سین سنټر کې کمی تنخواه دي موږ د مغه راکی، لیکن درې میاشتې وشه موږ دوی لیک راکی حکومت چې دا سیمه طالبات موږ ومنل. درې میاشتې چې په دکه یو شیم نه دي سوی لیازان موږ غول اور ټوکن سټرایک وکي و سم پر سټرایک شو کې دوی پټه
ته د ونی ورده چې د کوټ په سیول هسپتال کې د اگست په 8 منېټه د ځانمرګ کې بریتورسته صوبایي حکومت په بډانې توګه ټراما سنټر جوړ کړی دی. خوځوان ډاکټر وايي چې په دغه ټراما سنټر کې بنیادی اسانتیاوي نشته. دوی پر حکومت د درغړی تورونه هم لګولې دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه زمګه خبرونه ته وګورئ او په ټی وی سکرینز باندې زمګه پروګرام چې دی هغه ګورئ. ډیر مننه کوو چې تر اوسه موږ سره ملګری وې او اوس هم په پروګرام کې مطبوعاتي کتنه لرو. ګورو چې وتلی ورځپاڼو کې د سیمې او بیا د نړۍ په حق لا کوم مهم رپورټونه او مضمونونه راغلي، نو د هغې خلاصه لري ساسو لپاره مختار خلی.
د مشرقی وسطا په دوو لویو ملکونو عراق او شام کې د اسلامي مملکت یا د اسلامي خلافت د احیا لپاره جوړ تحریک آی ایس آی ایس یا داعش چې د دولت اسلامي په نوم هم یادیږي اوس خپل جرړې د مشرقی وسطا نه بهر په شمالي افریقا او په خصوصي توګه افغانستان کې هم خوري کړې دي. د امریکای آنلاین خریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی خپل یو تازه غنه کې افغانستان کې د دولت اسلامي د سرګرمو او په کبو سیمو کې چې د دوی اثر رسوخ دي د هغه مو د خلکو د حالاتو په حق لا یو تفصيلي معلوماتي ريپورت خور کړي دي. چاته چې د دولت اسلامي د ظلمونو لاندې د تیرون کو ورځ شپونه پس اوس طالبان ډیر خخ کاری. فارن پالیسی د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې دولت اسلامي افغانستان کې په لومړي ځل خپل ځان په کال 2014 کې ښکارا کړی وو. دغه وخت دوی دومره غلبه نو، خو په کال 2015 کې دولت اسلامي یا داعش په قول د دوی خراسان نومي هیواد کې د خپلواک اختیار غزولو د منصوبو اعلان وکړ. داعش خراسان د پاکستان او د افغانستان د شریکو سیمو نه جوړ تاریخي اسلامي مملکت تصور کوي. اگر که په کال 2014 کې افغانستان کې د خپل غزولو د داعش کوششونه ناکام کړی شي، دی خو بیا هم دوی پاکستان سره په پوله د ننګرهار ولایت د سلور ولسوالو په اهمو برخو قبضه کړی ده. فارن پالیسی لیکي چې دولت اسلامیه په شروع کې افغانستان کې طالبانو سره په دې شریک مقصد لوخه شریک کو چې د امریکای په ملاتړ جوړ د صدر اشرف غنی حکومت به نسکوري، خو ډیر زر طالبانو دولت اسلامیه د ځان لپاره خطر وګڼله او هم په دغه سبب د دوی ترمنځ خونړی انخطی شروع شوې. افغانستان کې د طالبانو او د دولت اسلامیه مقصدونه د یو بل نه جدا دي. طالبان وایي چې د دوی په هیواد افغانستان غیر مسلمو يرغل کړی دی او د خپل ټینکونو توپو او د بمبار تیارو په زوري د افغانستان د خلکو د مرزه خلاف په دوی باندې یو ګډاګي حکومت تپلې دی. دوی وایي چې یو اسلامي نظام او ازادي د افغان اولس بشري او مذهبي حق دی. خو د طالبانو دا مقاصد په عالمی سطح د اسلامي خلافت د احیا په باب له د دولت اسلامیه د مقاصدو پر ضد دی. داعش د دنیا ټولو مسلمانانو نه د داعش د مشر د بیعت غوښتنه کوي. دا اوس نه ده معلومه چې دولت اسلامیه ننګرهار څنګه د خپلو مقصدونو پوره کولو دپاره مناسبه سیمه تصور کوي. په ننګرهار کې چې د کومو خلکو دولت اسلامیه سره انښتې شوي دي، دوی خپلو مرکو کې ویلي دي چې د دولت اسلامیه جنګیالي افغان حکومت نسکورول او د افغانستان په دې بل اسلامي مملکت خراسان قائمول غواړي. خو د دولت اسلامیه نور ډیر جنګیالي وسط ایشیا کې د خپلو عملیاتو شروع کولو دپاره افغانستان یو ډیره ښه مورچه ګڼي. وایي چې ننګرهار کې د داعش په جنګیالو کې د وسط ایشیا د اسلامي جمهوریو ډیر جنګیالي هم شامل دي. فارن پالیسی د ننګرهار ولایت د مختلفو اولسوالو د کلو زنانو سره د شوو خپلو مرکو حال هم بیان کړی دی. په دې مرکو کې دغو زنانو خپلو کلو کې د دولت اسلامیه د جنګیالو د ناروا ظلمونو ډیر فریادونه کړي دي. دغو زنانو ویلي دي چې د دولت اسلامیه جنګیالو هر قسمه سکولونه بند کړي وو. زنانې د کورونو نه بهر نه پرېښودي، ډیر خلک وجلي دي او د حکومت د مخبرۍ په تور کې د یو اتلس کلن الک سر هم قلم کړی دی. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د جولای په اخر کې افغان او امریکنو فوزونو ننګرهار نه د دولت اسلامیه د جنګیالو د جارو کولو عملیات شروع کړي دي او امریکې د دولت اسلامیه د 300 جنګیالو د وجلو داوه هم کړې ده. خو د ستمبر په اخر کې د میډیا د خبرونو نه معلومېده چې د دولت اسلامیه جنګیالي بیا په دغو سیمو کې خواره شوي دي. د ننګرهار د ډیرو اولسوالو یو لوی شمیر خلک د خپلو سرونو بچ کولو او د خپلو بچو د تعلیم جاری ساتلو په غرض جلال آباد ته تللي دي او واپس خپلو کلو ته ستنېدل نه غواړي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړه کډرمنو کتون کو اوریدونکو سرنګ چې جمع راځي نو خلک د دغه جمی لپاره بیا تابعام کوي چې ګرمې جامې واخلي. نو په سیمه کې اوسوي چې د کوټونو په کولونو دا چې دینو بازار ته راوتی دي، اوس مارکیټ څنګه دی، بای سرنګ دی او خلک یې اخلي سرنګ ضرورت لري. په دغه اړه باندې د مشال رادیو لپاره خبريال شانواش ترګزی یو ریپورت تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
دا چترالی بازار پیښور په کولونه واسکټونه او د شړې چوغې ځای کاروباریان پلاسونو او ماشینونو جوړ کړي او بیا د پکولونو غاړې د قالب په زور رامات کړي. دا دغه بازار په تنګ کوسو کې د اولس ګڼه ګڼه وي او دکاندارانو واسکټونه د دوکانونو مخې ته رازبړند کړي وي چې ګنې د اخیستونکو پام ځان ته راوګرځي. دکاندارانو په وینا چې د هغې روزګار د تیرې لسیزې په دوران د بدمنې له وجې خراب شوی هم دی.
تقریبا 9/11 نه پس زمون دا روزگار بالکل کمزوری شوی دی. ور سره چې سونه دهشتګردی شوی ده، د ماکو بتخورو نور چې سونه د ملک ته بیماریان رالی هغه د وجې نه زمون دا بازار ډیر زیات نقصان باندې لاړ. زمون دا روزگار چې کم دی دا د قبایلو سره زیات دی او خصوصا افغانستان سره.
ولی بیا هم د سیمې اولس د بازار ته راځي، په کولونه اخلي او وایي چې دلته ارزان او معیاري په کولونه ملاویږي. دې بازار کې د روزګاریانو په وینا چې 6 کاله وړاندې د هغوی مشرانو دا بازار آباد کړی و چې وروستو یې نوم اسلام آباد و، ولې دا سات ورته چترالی بازار ویلی شي. د خپل همکار شانواز ترکزی سره شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو سوما د سوات وادي د خلا په حق لا په دې لړ کې یو شمیر ریپورتونه چې تاسو ویډیو ریپورتونو کې د دغه ځای خلا هغه ځایان مونږ ولیدل چې ورته په عامه توګه رسای ډیره زیاته سخت وی ګرانوي ځکه چې پاخه سړکونه دغه ځایونو ته نشته دي. نو داسې ځایونه مونږ لیدلی دي باندې هم نن هم سربند ډنډ چې ډېر ښکلې ځای دی د دې د ښایست دغلته څومره سیلګري زی. فیاض ظفر یو ویډیو رپورټ تیار کړی دی تاسو باندې کوو.
اوریدونکو او کتونکو پتا سو باندې مونږ د سواد د خایسته ډنډونو د چکر لګولو یا د سیل کولو یو سلسله شروع کړی وه او نن به مو د تحصیل بحرین په سیمه د کیدام په یو دنګر کې د سر باندې ډنډ ته بوزو. سر باندې ډنډه د سدې سمندر نه په 1000 فوټه دنګوالی ده او د کیدام نه د سر باندې پورې د شپږو نه تر 7 پورې پیدل سفر دی. په دې پیدل سفر کې پلار ډیر خایسته نظارې په نظر راځي. پلار غنې ځنګلې او په دغه ونو بوټو کې د بیرابلو مرغو خایسته اوازونه خایسته زیونه او پلار شور کوونکې چینې چې اوبه ډېرې صفا او یخې وي. په دغه لاره باندې چې کوم خلک ډنډ تورسي او په ډنډې د نظر لګېدو وروستو د ډنډ ته د تلونکي خلکو د وو ګنټو هغه ګران سفر ټول ستړې والے ختم شي. دغه ډنډ ته چکر ته تلونکي عبدالباسط وایي چې زه اول ځل د ډنډ سیل لرالم او اوس به د سوات نور خایسته ډنډونه هم ګورم.
دا زما فرست ټایم دی چې په ټریک رالم دی ډنډو ته. سوات کې ډېر ډنډې دي ما اورېدلې فلې دي مینه دي دا ډنډ چې ما اورېدلې مې یقینا ډېر زما شوق کې چې زه نور ډنډې مو وینم. دا یقینا ډېر ښکلی لیک دی ډېر ښکلی ډنډ لیک دی او اوبه هم ډېره زیاته مزیدار ده.
دا ستمبر د میاشت په ختمېدو او د اکتوبر د میاشت په شروع کېدو په وخت هم د سر باندې ډنډ په خو شا کې د تیر کال زړه واره پرته وي او دغلته موسم ډیر یخ وي. دا سر باندې ډنډ ته چکر لکتونکي فضل خالق وایي چې خلک هسې نه وایي چې سواد د جنت ټوکړه ده.
ویل کېږي چې سواد د جنت یو ټوټه ده نو دا وته هسې نه وایي خو چې دلته کمی ښکلاګانې مونږ ولیدې دلته کم ابشارونه دي او دلته ډېرې زیاتې ډنډې دي ښکته جبه ډنډو بیا شین ډنډو وس دلته د سر باندې ډنډ. زه د ټول پاکستان خلکو ته د ټول دنیا خلکو ته د دعوت ورکوم چې راشي د سواد د خلګانې وي.
د کیدام نه د سر باندې ډنډ پورې پلاره کورونا او واړه کلی راځي او د دې ځای خلک ډېر میلمه دوست دي او کله چې هم دغه ډنډ کتلو لا میلمانه زی نو پلاره ځای خلک د چای روټۍ د خوراک نه بغیر نه پرېږدي او چې کله ورته میلمانه وای چې مونږ روټۍ خوړلې ده چې اوس کله ده نو بیا ورلا د کورنا د چینې په اوبو کې جوړې کړې شوې یخې شملې خامخاره وباسي. د سواد سر باندې ډنډ کتول خلک د جون د میاشتې نه تر ستمبر د میاشتې د اخیره پورې تلی شي او نورو میاشتو کې بیا په دې ډنډ او ډنډ ته تلون کولارو باندې ډېره واوره پرته وي. فیاض پر وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون سر باندې ډنډ سواد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
صف امریکا ډیو ریډیو دی قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو زمونږه غږ ته واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه اورې. د بلوچستان سرخار کوټه کې د پاکستان آل پاکستان ټی 20 یعنی د ټی 20 کرکټ چې کوم د پاکستان ټورنمنټ هغه سر ته رسیدلی دی او د دې انتظام چې دی دغلته کې پوزی ادارو کړو د دغلته په دې موقع باندې چې دا ټورنمنټ سر ته ورسیده د پښتو مشهور سندرغاړي رحیم شاه او ګلپاڼه دوی هم سندرې ویلې دي. دغلته یو دستوره شوې ده او د پاکستان د پاوز مشران ویلي دي چې دا تورنمنت خای چې په دغه سیمه کې امن راغلي دي او خلک د ترهګری خلاف دي. خو تاسو ته بدوي چې په بلوچستان کې د بلوس ملت پالو لخوا د خپل حقوقو د پنجاب خلاف او د خپل حقوقو لپاره یو مبارزه روانه ده او هغوی دغلته کې غنی چې کم سہولیات تی هغه هم نشته دي او د ډیر مشکلاتو سره عام خلک مخ دي. نور تفصیل حمید سمسور په دغه ویډیو ریپورت کې وړاندې کړي.
د ټی 20 کرکټ ټورنمنت اخري دستورات د کوټ شاپ د بوکټي لوبغاړي په میدان کې تر سره سوله. په دغه مقابله کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه د کرکټ 19 ډلې د ګډون لپاره راغلي وې. که څه هم په بلوچستان کې د لوبو صوبایي څانګه موجوده ده، خو د دې برعکس د لوبو دغه انتظامات د بلوچستان د ملیشه قواو له لوري ترتیب شوی وو چې د پاکستان کرکټ بورډ له لوري په نړیوالو لوبو کې برخې اخیستونکو لوبغاړو ته په دې کې د شرکت اجازه ورکول سوې وه. ودغه دستورې ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د پوج عالی رتبه مشر کمانډرن صدرن کمانډ لیپټیننټ جنرال امیر ریاض وویل بلوچستان له پاکستان سره اړیکې لري. د وخوابدو بلوچستانو ته یو ځل بیا د روحي جوړی وړاندیز وکړي.
بلوچستان کے ایسے لوگ جو کسی کے کہنے پہ بھٹک گئے ہیں، میں آج آپ سب کے توسط سے ان کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ واپس آ جائیں. بلوچستان کے عوام کا، پاکستان کا دل بہت بڑا ہے، ہم آپ کو پھر اپنے گلے سے لگا لیں گے.
د بلوچستان هغه خلق چې د بل چا په کینه باندې بلاری سوی دي، زنن ستاسو په ذریعه وټول ته پیغام ورکول غواړم چې بیرته دراسي. د بلوچستان د خلکو او د پاکستان زړه ډیر لوی دی، موږ به بیرته له دوی سره د غیژي روغبړ وکړو. جنرال امیر ریاض پر هند حکومت باندې کلک نیوکه وکړه. جنرال امیر ریاض دا خبره هم وکړه چې په کشمیر کې روان کړکیچ د خپلواکۍ غورزنګ دی او دا هند حکومت یې شاته نشي بیوله. د دغه غونډې درون میلما د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری وو. د پر هند حکومت باندې ژغ وکړي چې پر لاین اپ کنټرول باندې چې دوی کم تیرای کوي، د دې جواب به موږ په کلکه ورکړو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د هغه بیان غندنه وکړه چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونی تر سره کوي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری وویل چې دلته په بلوچستان کې لوبي روان دي، خو په کشمیر کې احتجاجونه دي.
بلوچستان پاکستان کی شہر ہے، کسی کا باپ بھی بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا.
بلوچستان د پاکستان شارک دی، د چاپلار هم بلوچستان له پاکستان څخه نشي جلا کوله. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری ادعا وکړه چې په بلوچستان کې امنیتی وضع اوس پر ځای شوی ده. د دستوري په اخیر کې په دغه غونډه کې د پښتو ژبې نوموړي ګلپرینی خپل احساسات له کتونکو سره شریک کړل. درغاڑی رحیم شاہ هم خپل اونر سرګند کړی. حمید سمسور، وائس اف امریکا، دیو ریڈیو ٹیلی ویژن، پاٹ.
آخر کې یو رپورٹ لرو چې په پاکستان کې نن د زړو عمرونو والا خلکو نړیواله روز چې د هغه هم منزل شوی ده چې په ترس کې یو شمیر پروګرامونه چې دی هغه مرتب شوی وو او په دغه پروګرامونو کې د خلکو هم دغه زور چې کوم په پاکستان کې اوس زیات دارالامانونه او د زړو لپاره چې کوم کورونه جوړیږي د دوی د استوګنې لپاره نو هغه پر ځای دی د دې خلکو زیات قدر او احترام وشي او پاملرنې ته هم زیات توجه راوګرځوله. تفصیل لري ریاض حسین.
د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان کې هم د زیات عمر د مشرانو ورځ نمانځل کیږي چې په خلکو کې دا پوهه راوستي شي چې دغه مشران په ټولنه باندې بوج نه دي بلکې د زیات عمر د مشرانو د تجربه او په ټولنه کې د هغوی د ځانګړي کردار نه فائدې اوچتې کړي شي. د هغوی د زیات عمر سره سره د هغوی د صحت، خوراک او د اوسېدو هم خیال وساتلی شي. په پاکستان کې هم د وخت د تیرېدو سره سره په ټولنه کې بدلون راځي او په ګډه توګه د اوسېدو ژوند په لاندې روان دی. د یوازې ژوند د تیرولو او پټولنه کې د مقابلې د زیاتوالي په وجه باندې زیاتره کشران خپل مشرانو ته وخت نه ورکوي او په حکومتي سطح باندې هم د مشرانو د صحت خیال نه ساتل کیږي. په دې حق له په خیبر پښتونخوا کې د کلچر د سانګي ډایریکټر اکبر هوتی اډوکیټ وایي چې په معاشره کې د غل کبلا نیخ پنیغه د سپینګرو مشرانو په ژوند باندې هم اثرات پریوتی دي چې بنیادی وجه یې زمونږ پټولنه کې بیګاړ مخې ترازی
څنګه چې د دنیا لا یو کل جوړ شوی دی غټ تهذیبونو د غټ کلچرونو اثر په کلتورونو باندې شته او دا به مونږه منو ځکه زمونږه په ماحول کې هم د اول هاوس یا د دولمان تصور را پیدا شو چې مونږه خپل مشران چې په مونږ باندې بوج دي ځکه چې زمونږ معاشره د بیګاړ ښکار ده مشرتي ژوند چې دی نو دا پرمختګ نه مومي. هغې بنیادي وجوهات یو وجوه دا هم ده چې زمونږه کوم مشران دي د هغې د تجربو نه مونږ استفاده نه کوو بلکې هغې ته مونږه په ډېر ښه نظر هم نه ګورو.
څېړنې وایي چې په مغربي هیوادونو کې که د دارالامان یا مشرانو د اوسېدو ځایونه وکړي شي ودي خوالتا په حکومتي سطح باندې د هغه مشرانو د صحت، خوراک او د اوسېدو هم خیال ساتل کیږي. خو په پاکستان کې زیاتره د غیر دولتي ادارو لتر په جوړې شوی ادارې یا په حکومتي سطح باندې کارکونکو کې دارالامان یا اوډ هاوسز کې د وسایلو د کمی په وجه باندې د بنیادی سہولتونو کمی مخې ته راځي. په پاکستان کې د مجموعي آبادی 3.2% آبادی عمرونه د 18 کال نه زیات دي او ډېر کم خلک دي چې حکومتي توجه ته اړتیا لري. په نړیواله سطح باندې 12% آبادی عمرونه د 18 کالو نه بر دي او داسې ریپورټونه مخې ته راځي چې په کال 2015 کې بعد دغه تعداد 19% ته ورسیږي. څېړنې وایي چې په پاکستان کې اکثره د نوي کله تر په زیات عمر مشرانو ته د توجه نه ورکولو په وجه باندې دغه مشران د صحت د ستونزو ښکار کیږي. په دې حق لا ډاکټر عبدالوهاب ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د ټولنې د کمزورۍ له کبله دغه سپینګری مشران د خپل لاسه ناروغو سره مخ شي.
ایمرجنسی طرح دی لمبے دغه ډیپریشن او انزایټی خواري ہوتی هر یو سپینګری ته انزایټی کم چې ریټایر شوی زکه چې هغه یو زیات امنګ او تاسو کین او چې تاسو سکینه بار سړک ته نشي ورته بار دکان ته نشي تللې بار ګرځېدې نشي هغه انزایټی هغه ډیپریشن خو هغه ته د کور نه غس مرګري شي هغه ګرځېدې دا هغه جګ چې کم روټین اکټیویټیز یې هغه ډیر کم شي هغه ته شوګر بالکل اخو ار عمر هغه ته شوګر کیږي هغه ته بلډ پریشر کیږي زکه چې هغه روټین ورک اکټیویټیز هغه ختم شي. دا دغه داسې بیماریانې دي چې هغه د شپې تو کال نو وړي نو پخپل هغه رور وغې ته شروع شي. پکار دی چې موږ دې ته دا وایو چې تری تار شي ته زموږ اوس پکار شولې.
د ملګرو ملتونو د صحت اداره WHO وایي چې په ملکی سطح باندې د پاکستان دننه زیاتره سپینګری مشران د ادارو دننه د صحت د ستونزو د خطرو سره مخ دي. د
کتونکو دا زمګه نننې یو ساته خبری خبرونه چې تاسو په ټی وی باندې ولې د لډیر مننه تاسو نه کوو چې موږ سره ملګری وایي زېما زمګه خبرونه لا هم دوام لري. های فایو پروګرام چې د هغه راتلونکي پروګرام دی او هغه به تاسو ته نایله محمد او وکیل خان په ګډون باندې کوي. ټیکنیکل اړخ ته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره همکاري کوله پروډوسر محمد عالمگیر او موږ انجینیر زو جو او جان د هغوی نه هم ډېره زیاته مننه کوو د دې خبری خپرونې قربانه وږمه جالوان او مسره زما همکار افتخار حسین اخلوص تاسو نه اجازه ده لا پامان. Thank you.